واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی وتا سمجھای جواب بسر کپا مخرید تے سد د مهمو خبرونو لنڈیستا د پاکستان وزیر اعظم وای پاکستان دا محل د سر تربیختو په قرضونو کې ډوب دی او د هغه کابینه د هوا د خراب اقتصادي وجهه تور د عمران خان پر حکومت لګولې ده. خو د تیر حکومت د خزانه وزیر اسد عمر دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د خزانه نوی ټاکل شوی وزیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت په پېټرول او ډیزل باندې نور د رعایت ورکول نشي زغملای او په دې اړه باندې نوی وزیر اعظم پریکړه کوي. او روس د شروع چهارشنبه په ورځ د اوکراین په کلبن شوی بندري خار میریپول کې نوی بریدونه پیل کړي. که څه هم سیمه ایزو چارواکو هڅه وکړه د ښځو ماشومان او زړو خلکو د وسلو لپاره بشري دهلیز جوړ کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای پاکستان دا مهال د سر تربیختو په قرضونو کې ډوب دی او لدی د خلاصون لپاره باید په حکومت کې شامل ټول ګوندونه سیاسي اختلافات هیر کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وزیر اعظم شهباز شریف وای هیواد کې د برېښنا یا بجلی او د سون د موادو لکه تیل او غازو د نشټوالي لامل په سلګونو کارخانه باندې پرتې دي او خزانه ورته په هغه حالت کې نه ده ترلاسه شوې چې د پرې د خپل خواهش په اساس فعالیت وکړي شي. شهباز شریف او د هغه کابینه د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت تور د عمران خان په پخوانی حکومت لګولای دی. خو د تیر حکومت د خزانه مخکینی وزیر اسد عمر دا تورونه رد کړی دي. مخکینی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف د حکومت په خلاف د پاکستان په لویو خارونو کې ستر احتجاجي جلسې پیل کړې دي چې له پېښور او کراچي وروسته به نن د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې جلسې ته وینا کوي. خو د لاهور امنیتي چارواکو ویل چې عمران خان ته ګڼ شمیر امنیتي ګواښونه دي او هغه ته یې وړاندیز کړی چې جلسې ته د ورتګ پر ځای دي خپلو پلویانو ته آنلاین وینا وکړي. د پاکستان د خزانې نوی ټاکل شوی وزیر ویلی چې د تحریک انصاف له حکومت نه ورته یو کمزور اقتصاد ورپاتې دی او هیواد دا وخت د تاریخ تر ټولو زیاتې تجارتي خسارې او د لوړې کچې ګرانې سره مخامخ دی. د شروع چهارشنبه په ورځ د وفاقي کابینې له غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې نوموړي وویل چې حکومت په پېټرول او ډیزل باندې نور رعایت ورکول نشي زغملای او وزیر اعظم به پریکړه کوي. هغه وړاندې وویل په اپریل میاشت کې حکومت د 18 ارب روپو رعایت ورکړی او د تیلو او ګازو د انتظام ادارې یا اوګرا د راتلونکي میاشتې لپاره د 96 ارب روپو حساب ورکړی چې حکومت نور نشي زغملای. نړیوال مالیاتي ادارې ویل چې په راتلونکي کال کې به د پاکستان تجارتي خساره نور هم زیاته شي. په خوست او کنړ کې د پاکستانی جنگي الوتکو د بریدونو پر ضد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ د کرخې دواړو غاړو ته خوست او بانو کې احتجاجي پرلتونه شوې دي. احتجاج کوونکي وایي د افغانستان په خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستانی جنگي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي چې تړاو یې د شمالي وزیرستان وزیر قام مداخل قبیلې سره دی. احتجاج کوونکي د وژل شوو کسانو کورنیو ته د انصاف ترلاسه کېدو سره دوه غوښتنې کوي. لومړی دا چې د دغه پیښې دی د کمیشن د لارې پلټنې وشي. دویمه دا چې څومره کډوال بې کوره دي د هغو علاقې دي په فوري توګه پاک کړی شي او بې کوره شوي خلک دې بیرته خپلو سیمو ته واپس کړی شي. په بانو کې د مطبوعاتي کلب یا پریس کلب د ودانۍ مخې ته د شمالي وزیرستان د وزیر قام مداخل قبیلې احتجاجي پرلت پیل کړی او ویلي دي پاکستاني جټ الوتکو په برید کې د مداخل قبیلې عام خلک وژلي دي چې پکې زیاتره او ماشومان شامل دي. د دوی په وینا دغه خلک د شمالي وزیرستان ضرب لازم عملیات په پایله کې افغانستان ته کډه شوي وو. روس د شروع چهارشنبه په ورځ د اوکراین په کلبن شوی بندري خار میریپول کې نوی بریدونه پیل کړي. که څه هم سیمه ایزو چارواکو هڅه وکړه د ښځو ماشومانو او زړو خلکو د وستلو لپاره بشري دهلیز جوړ کړي. روسي ځواکونو د ازوستال په نامه د اوسپنې په کارخانه باندې بمونه غورځولي په کومه کې چې روسي اوکراینی سرتیر پراته وو او د روسانو لخوا د وستو د خودلو او تسلیمیدلو غوښتنه یې رد کړې وه. په دغه خار کې تر یو لک زیات کسان بند پاتې دي. خو د روس ته یرغل مخ کې دغلته نږدې 400,000 کسانو ژوند کاوه. بل خو د اوکراین مرکچي د شروع شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې اوکرين تیار دی چې له روس سره په کلابن شوی خار مریپول کې له هر ډول شرط پرته یو ځانګړی دور مذاکرات پیل کړي. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي د هغه سند نه دی لیدلی او نه یې په اړه اوریدلی چې روس ادا کوي د خبرو د پلان په توګه یې کیف ته استولې او ست ځواب پته مدي. اوکرين د شورې شنبه په ورځ د هم ویلي چې له روس سره داسې تړون شوی و چې د اوکرين د کلابن شوی خار مریپول څخه بعد ملکی وګړو وتلو ته اجازه ورکوي، خو روسانو یو ځل بیا له اوکرایني سرتیرو څخه د تسلیمېدو غوښتنه کړې وه. او تمه ده هند په نړیوال مارکیټ کې د غنمو د کموالي ستونزې چې د اوکرين له جګړې سره رامسته شوې ده په خپل صادراتو باندې کم کړی. که څه هم هند له چین وروسته په نړۍ کې د غنمو تر ټولو ستر تولیدونکو هیواد دی، خو صادرات یې لږ دي او اکثره په بنگلاديش، سریلانکا او د منځني ختیځ په ځینو مارکیټونو کې غنم خرڅوي. خو اوس چې د جګړې له امله له روس او اوکرين څخه د غنمو صادرات کم شوې دي، نو هند د افریقا او آسیا مارکیټونو ته سترګې اړولې. د تورې بحیرې سیمه په نړۍ کې د غلو دانو د کارولو لپاره یو ولا مهم سیمه څخه ده او روس او اوکرين په ګډه د نړۍ 10% صادرات کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
درنو اوردونکو خبرونه واوریدل د وایس اف امریکا دی واده او سم د مهم راپورونو پر لور. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای پاکستان د مهال د سر تربیختو په قرضو کې ډوب دی. وای لدی د خلاصون لپاره باید په حکومت کې شامل ټول ګوندونه سیاسي اختلافات هیر کړي. عمران خان بیا د پاکستان پورونه پر تیر حکومتونو ورچولې دي. عمران خان به د نوي حکومت خلاف د احتجاجونو په لړ کې نن شپه لاهور کې جلسې ته وینا کوي. خو د لاهور امنیتي چارواکو ویل چې جلسې ته یې غوښونه شوی تفصیل به راکومه خلاوروي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وزیر اعظم شهباز شریف وایي په هیواد کې د بجلی او د سون د موادو لکه تیلو او ګیسو د نشټوالي لامل په سلګونو کارخانه بند پرتې دي او خزانه ورته په هغه سي حالت کې نه د ترلاسه سوي چې دای پر خپل غشتن سره سم فعالیت وکړي. شهباز شریف او د هغه کابینه د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت تور د عمران خان پر پخوانی حکومت لګولې دی. خو د عمران خان په تیر حکومت کې د پلان جوړونې وزیر اسد عمر بیا دا تورونه رد کړي او دا وای کړي چې یوازې په تیرو څلورو اونیو کې د هیواد د زر مبادله په ذخیره کې د 15 ارب ډالرو کمای شوی دی او وایي موجوده حکومت د دې توان نه لري چې هیواد له ستونزو راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په خپل تازه ریپورت کې وړاندوینه کړې چې پاکستان به سږ کال د خپل اقتصادي پرمختیا، ګرانۍ او کرنٹ اکاونټ د خسارې اهداف پوره نه کړای شي. د خپل حکومت تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د کابینې غونډې ته شهباز شریف ویلي زموږ د ماشومانو یو ویشته هم په پورونو کې ډوب شوی او کابینې ته به اوس په جنگي اساس کار کول وي. د کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر رسنیو ته ویلي غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف وویل ستاسو مخې ته د ګرانۍ او لوډ شیډنګ په شمول ګڼ شمېر چیلنجونه پراته دي او اوس د غیرت تقاضا دا ده چې ځان له خاورو سره خاورې کړو خو هیواد له موجوده وضعیت راوباسو. وزیر اعظم وویل که څه هم حالات ښه نه دي او ستونزې په مخ کې پرتې دي، خو وایي په کابینه کې شامل وزیران که شپه ورځ کار وکړي نو د دې توان لري چې دا د ازمیښت شیبې په فرصت بدلې کړي او هیواد له روانو ستونزو راوباسي. شهباز شریف وویل د بلوچستان چې څه مسلې دي حکومت به د هغو هواري ته پام کوي او د دې ترڅنګ به د نورو صوبو ستونزو ته هم پام اړوي. شهباز شریف وویل په حکومت کې چې څومره هم لوی ګوندونه د ائتلاف لارې شامل دي دومره د حکومت ذمواري هم زیاتې شوي دي او وایي اوس به حکومت ته د خپلې خوښې او ناخوښې پر ځای د 22 کروڑ ولس خدمت کول وي. د کابینې په غونډه کې د هیواد د ناوړه حالاتو ذمہوار د عمران خان تیر حکومت ګرځول شوی او ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې ګرانی، بیروزګاری، پورونه او خساره زیاته شوې ده. خو د عمران خان په تیر حکومت کې د پلان جوړونې مرکزی وزیر اسد عمر د حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د هغوی حکومت د زر مبادله ذخیره زیاتې کړې وي. په اسلام آباد کې د رسنیو سره په خبرو کې اسد عمر ویلي کله چې دوی حکومت ته راغلل نو د 2.1 ارب ډالرو یعنی څلور برخې زیاته خساره ورته پاتې شوې او تر یوې میاشتې وړاندې پورې د زر مبادله ذخیره په ریکارډ کچه زیاتې شوې وي. خو اسد عمر وویل چې اوس یوازې په څلور اونیو کې د زر مبادله په ذخیرو کې د 5 ارب ډالرو کمای شوی دی. هغه ویلی چې د پاکستان معیشت ته په یوه اونۍ کې سخت زیان رسیدلی او موجوده حکومت د فعالیت کولو توان نه لري. اسد عمر وایي اوس اړتیا ده چې په هیواد کې بیا له سره ژر تر ژره ټول ټاکنې وسي. د پاکستان مخکنی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف د حکومت په خلاف د پاکستان په لویو ښارونو کې ستر احتجاجي جلسې پیل کړي دي چې له پېښور او کراچۍ وروسته به نن د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې جلسې ته وینا کوي. خو د لاهور امنیتي چارواکو ویلي چې عمران خان ته ګڼ شمېر امنیتي ګواښونه دي او هغه ته وړاندیز کړی چې جلسې ته د ورتک پر ځای دي خپلو پلویانو ته آنلاین وینا وکړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
تیر ورځ چې د ترهګرۍ پر ضد یوې خصوصي عدالت د سیالکوټ دننه د سریلانکن وګړي د وژنې قضیه کې تورنو کسانو ته سزاګانې اورولې دي، د پاکستان ترنه اکثره د عدالتونو لخوا تر سره شوې پریکړې بیا لانجمنی ګرځول شوې دي. خو دغه تیر شوې دوه اونیو کې دوه عدالتي پریکړې د ټولنې او جمهوریت نظام د ودې لپاره ډېرې مهمې او تاریخي ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اوري.
د پاکستان د خزانه نوی ټاکل شوی وزیر مفتا اسماعیل ویلی چې د تاریخ انصاف حکومت نه ورته یو کمزور اقتصاد ور په غاړه شوی او هیواد دا وخت تاریخي د ټولو نه زیاتې بجټ او تجارتی خساره او د لوړې کچې ګرانۍ سره مخامخ دی. د شروع په ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینه غونډې رستو میډیا سره خبرو کې مفتا اسماعیل وویل چې حکومت په پېټرول او ډیزل باندې نور رعایت ورکول نشي زغملې او صرف د اپریل په میاشت کې د 8 ارب روپو سبسیډي رعایت کړې او د تیلو او ګیس د انتظام ادارې اوګرا د راتلونکو میاشتې لپاره د 6.9 ارب روپو حساب جوړ کړی دی کوم چې نور نشي زغملې کېدې او وزیر اعظم تبا په دې اړه پریکړه کول وی. مفتا اسماعیل وویل کله چې په کال 2013 کې د مسلم لیگ نون حکومت ختم شوی وو نو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا شره 6.1% وه او تیر حکومت په خپل لومړي کال کې دا شره 1.9% ته راوستله او هم په دغه کال ریکارډ 9.1% بجټ خساره وشوه او اوس د نړیوال بینک اندازه ده چې راتلونکي مالی کال کې به دا 0% وي. هم دا شان نوموړي زیاته کړه چې هغه وخت د ګرانۍ شره 3.9% وه او اوس په مارچ کې دا شره 12.1% ریکارډ شوی. نوموړي زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون حکومت کې اوسطن بجټ خساره 1.6 ارب روپۍ وه او صرف د روان مالی کال د عمران خان د حکومت بجټ خساره 15.6 ارب روپۍ ته رسیدلې ده. اقتصاد پوه او څیړونکی ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې عمران خان پوهېدو چې راتلونکي یو نیم کال کې هغه اقتصاد نشي ټیک کولی نو د هغه دپاره دا خو چې ځان شهید کړي او په اقتصاد کې چوتېدونکي مواد کې خودل او کله چې بیا انتخابونو کې برخه خلی نو هغه سره به دا بیانیه وی چې د حکومت اقتصاد کې خوال ایران واستې شو. وی او ای ډی وسره خبرو کې ډاکټر صدیقی وویل
عمران خان کے دور میں پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، شرع نمو سست ہو گئی، افراط زر خطے میں سب سے زیادہ ہو گیا.
د عمران خان په دور کې اقتصاد تباہ برباد شو، د اقتصادی پرمختیا شرع روا، د گرانی شرع سیمه کې د ټولو زیاده شو، د بهر نشتمنۍ د 2013 په پرتله کمی وی، صرف د جولای نه فروری پورې تجارتی خساره 2.5 بلین ډالر تاریخی کچه ته لوړه شوه. د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 25% راکم کړې شوه او د پېټرول او بجلی نرخونو کې کوم رعایتونه ورکړي دي دا د آی ایم ایف د لوزنامې سرغړونه ده. نو موري زیاته کړه چې راتلونکي دوو کالو کې د پاکستان اقتصاد کې د خوالي هیڅ امکان نشته او د دې هر څه نه سیاسي ګټه اخیستو به عمران خان او د دې ملګري پوره پوره هڅه کوي. د ډاکټر شاهد حسن صدیقی ویناوا چې ارادتن پی ټی آی د هر څه وکړل چې د غیر ملکی سازش یو بیانیه جوړ کړی او راتلونکو انتخابونو کې دې بیانیه سره لاړ شي. خو د پی ټی آی غړي وایي چې دا وخت هیواد کې یو مصنوعي حکومت شتون لري کوم چې د خلکو رایه سره نه بلکې یو سازش سره راغلی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په خوست او کونړ کې د پاکستانی جنگي الوتکو د بریدونو پر ضد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند د کرخې دوه غاړو ته په خوست او بانو کې احتجاجي پرلتونه شوې دي. احتجاج کوونکي د وژل شو کسانو کورنۍ ته د انصاف ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی په راپور کې اوري.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بنوکشي د پریس کلب ودانۍ مخې ته د شمالي وزیرستان د وزیر کا مداخله کبیلي احتجاجي پرلت پیل کړی او ویلي په افغانستان کې د پاکستانی جټ الوتکو په برید کې د مداخله کبیلي عام خلک وژل شوی چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی په خبره د خلک د شمالي وزیرستان ضرب عذب عملیاتو په پایله کې افغانستان ته کډه شوی وو. د مداخله کبیلي ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر وویل د دوی کبیلي خلک د پولي دواړو غاړو ته میشتي. هغه زیاته کړه یو رور کور د پولي دی غاړې ته او د بل رور کور د پولي پوري غاړې افغانستان کې وی. هغه ویل د خلک د ضرب عذب عملیاتو له امله د مجبورۍ په حالت کې افغانستان ته تللی دي چې دوی ته هغه وخت لارې تړل شوی وي. ګلالم وزیر اول مجلسوی کسان ټول د مداخله کبیلي عام خلک دي چې پکې زتره شزه او ماشومان شامل دي. د نوموړي په خبره په پوله ازغان تار لګول شوی کډوال د تیر اتو کالونو د واپسي غوښتنه کوي خو دوی په دغه لار نه را پرشل کیږي. هغه زیاته کړه دوی غوښتنه کوي چې دغه پیښې پلټنې وشي او په دې جرم کې ککړو کسانو ته سزا غانې ورکړل شي.
د ماشام روزماتی نورستو درنا د نو بجو نه شروع کیږي شپې دو بجو پر باوی روزانه. دغه هغه خلک تی چې دی به بيخي دي دغه نورو خلکو طالب سره د حکومت سره اېد غانه کول خپل کاروبار به کوو. دا د مول د شمالي وزیرستان لوکل مداخل کام ده. څو پورې دوی ته انصاف نه ملو شوای تر هغه پورې به مول دا درنا کوو.
اخوته په خوست ګلانو کډوالو کېم او بیا په غلام خان پوله افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي مظاهره کړي. د احتجاجي پرلت ایو ګډونوال مصطفی اویل دوی لمړی په ګلانو کېم کې د کډوالو تحفظ لپاره احتجاج کړي او ورسته له هغه ختم کړي شو چې دوی ته د خوست د طالبانو والی معاون په خپل کېم تراغلو او دوی ته د امنیت او سارنې باور ورکولو سره اویل چې د کډوالو غوښتنې په افغانستان کې میشت د پاکستان سفیر سره شریک کړي. هغوول د شپې پر مهال بیا په غلام خان پوله پاکستانی چارواکو ته احتجاج ریکارډ کړی چې پکښې دغه پیښه د غندنې سره دوی ته د انصاف ترلاسه کولو غوښتنه شوې ده. هغه دا وکړه په دغه پیښه کې یو څلوېش کسان وژل شوي چې پکښې اته زرانه و خامی مشران او دوهویشت ماشومان شامل دي.
دا به ګناه خلق دي دغه لستین رغولې وي د پاکستان د طرف نه چې کوم لست سي مهاجرین ته اغه لست رغولې وو. نه د چا سره تعلق لري، نه د طالبونو سره تعلق لري، نه د چټي پی سره تعلق لري، نه د طالبونو یا د دشتګری کوم کمپاوند وو. عوام خلق دي زنانا مسمونی سفر تر هاجر جوړیدای نشي.
د اپریل 14 افغان طالبانو ویلی وو د شمالي وزیرستان سره په کله د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان پاوز جټ الوتکو بمبار کړی وو. هغه دغه پیښه ته سخت خبرګون خودلې وو او د افغانستان د خپلواکۍ پرځدې اشکاره تیرای ورته ویلی وو. هغه په دغه پیښه کابل کې د پاکستان سفیر هم غوښته وو. پاکستان پر رسمي ډول دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د بارنۍ څار دفتر بیان په 18 اپریل تور لګولې وو. د 13 ورځو راپدې خو د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښه سیوا شوې. پاکستان وړاندې هم دغه رنگ تورونه لګولې. خو په افغانستان کې طالبان او اوسنی حکومت او لدی وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړی دي. عدنان بیټنی، دیوا بنو.
ترنو اردوونکو راپورنه مو اوریدل او سمه په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د پاکستان په اړه یو شپږ مقالې چاپ شوې دي چې له الجزیرې څخه یو مقاله زموږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کوي.
پاکستان کې د عمران خان د وزیر اعظم نه په لری کولو په اولسی فوجي تعلقاتو باندې کم قسمه اثر پریوتې دي. په دې موضوع د خبرونو د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د پاکستان د یو مشهور صحافي د سیرل المیډا یو تجزیاتي مضمون خور شوی دی. سیرل المیډا د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې عمران خان یو ځل بیا د پاکستان په سیاست کې ځان له د اهم مقام پیدا کولو په تکل وته دی. په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم نه د ریکولو سمدستی پس عمران خان د پاکستان په خلکو کې خپل مرستیالانو سره د رابطو جوړولو لپاره د عوامي جلسو سلسله شروع کړی ده او د جلسو په ذریعه د خلکو خبرول شروع کړی دي چې د یو خارجي سازش په ذریعه د خپل منصب نه لری کړی شوی دی. د خالی پورل د کراچۍ په عوامي جلسه کې شاملو لکونو خلکو باندې د دې خبرې په تایید کې لاس پورته کو چې د دوه حکومت د سازش په ذریعہ ختم کړی شوی دی. د خلکو د سازش د مفروضي متفقه تایید یقینا چې د پاکستان په طاقتور فوجي او مضبوط گزار دی، ځکه چې په تیر زیارت د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال افتخار بابر اخباروالو ته ویلي دي چې د عمران خان د لریکولو لپاره د امریکای د عمران خان مخالفینو سره د سازش کولو د عمران خان داوت دروغ او بی بنیاد ده. مضمون لیکي چې د عمران خان او د فوج ترمنځ د غرضي پرزي د عمران خان د سیاسي حکمت عملی برخه ده، کوم چې عمران خان د پاکستان په سیاست کې د ځان ژوندۍ ساتلو او د وخت نوړاندې د انتخابونو کې دوه لپاره اختیار کړی ده. خو په دې قسمه تګلاره عمران خان په عوامي جلسو کې په فوج باندې د اعتراضونو کولو تر مخه یقینا چې لوی خطر هم په سر اخیستی ده. سیرل المیډا خپل مضمون کې لیکي چې د فوج مشر جنرال قمر باجوا تیر ورځو کې خپلو افسرانو ته په خپل تقریر کې د خپلو رقیبانو د نوم اخیستو بغیر په سفارتکو کې دا خبره وکړه چې فوج به د خلکو او د فوج ترمنځ د نفاق پیدا کولو هیڅ قسمه کوشش برداشت نه کړي. د فوج د تعلقات عامه د شعبې د وینا مطابق جنرال باجوا دا خبرداري هم ورکړې ده چې غلط معلومات او پروپاګاندا د ملک د سالمتیا او سلامتیا د پاره خطر ده. د قیاسونو او د افواګانو د مخنیوي هم غوګو. الجزیره خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان تحریک انصاف تر کلونو پورې ډیر په فخر سره دا خبره کړی ده چې د فوج او د پی ټی آی لار یو ده، او ورسره به خپل بدترین سیاسي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون فوج سره په خکر اړمولو ملامت کولو. مضمون لیکي چې عمران خان د فوج او د عدلیه د گریوانونو ځینی لاس 1900 دین ډیر خطرناک حالات سر راپورته کولی شي. اگر که د عمران خان د پاره په سیاست کې خارجي مداخلت سنوي خبره نه ده، خو په عوامي جلسو کې دې قسمه مداخلت د پاره په فوج ګوته اخول یقینا چې د پاکستان په سیاست کې یو نوې انداز ده، او په داسې کولو عمران خان به تور یو سیاستدان ځان لا یو سخت لار خوخه کړی ده. پنیوی حکومت د فشار قائم ساتلو د پاره به عمران خان لازمن چې د خپل سیاست اصل قوت یعنی عوام هر وخت ویخ پیدار او پتاو کې ساتي. خدا عوامي توسخ تر صحاده پوري د فوج خلاف هم راپورته شوی دی. اگر که عمران خان ځاني د خپل حکومت په ختمېدو کې په فوج د تور لګولو نه ډډه کوي، خو د عمران خان جذباتيان او توناک منستيالان نیغ په نیغه فوج ملامت کوي. په سوشل میډیا د پی ټی آی مرستیالان د عمران خان په لری کولو کې د فوج د لاس درلودو په حق له دی مار ویډیوګانی او پیغامونه خوري. بلخوا عمران خان ریټایرډ فوجي افسرانو او د دوی په کورنو کې ځان لډیر مرستیالان پیدا کړی دي. یو ریټایرډ فوجي افسر او نامتو سیاسي تجزیه نگار ایاز امیر الجزیره سره د خبرو اترو په وخت فوج اشارتن یاد کړی دی چې دوی ولی او د سم مقصد د پاره دا کار وکړ. ایاز امیر وایي چې دا تپوس نه وازی ریټایرډ فوجي افسران ولی ازیر سرویس فوجان هم کوي. سیرل المیډا په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د زیارت په ورځ د فوج ویان میجر جنرال افتخار په نومبر کې د جنرال باجوا د ریټایر کېدو اعلان وکړو. د عمران خان د لری کېدو نه پس جنرال باجوا پسې په سوشل میډیا دومره ډېرې سپکې ردی لیکل کېږي چې څو هفتې وړاندې د پاکستان د فوج یو مشر پسې د دې قسمه سپکو پیغامونو خورېدو تصور هم نشو کېدی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کابینې پر روانه غونډه کې پلان لري چې په صوبه کې پیل شوی د صحت سہولت کارت پروګرام ته قانوني شکل ورکړي چې دغه پروګرام په خپل ځای پاتې شي. د خبره د وزیر اعلی محمود خان لخوا په داسې حال کې شوی کله چې په مرکز کې د عمران خان پر ضد بے باوري تحریک وړاندې شو او هغه د خپل څوکۍ نه لری شو، او لاغې وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې دا خبره کېدله چې په صوبه کې صحت کارت پروګرام بندېدلای شي. نو تفصیل له پیښور نه د ډی پی د خبريال فرید شینواری په راپور کې اوري.
خیبر پښتونخوا حکومت هغه خبرونه په مکمله توګه رد کړي په کوم کې چې ویلې شوی وو په پښتونخوا کې به د صحت کارت دغه پروګرام بندیږي، او ویلي دي اوس دغه پروګرام نه قانوني شکل ورکول باندې کار روان دی. په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او مطبوعاتو کې د صحت کارت ختمولو خبرونه پست هغه نه خبره شوی وو. کله چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد په قومي سملای کې د بې باورۍ تحریک وړاندې شو او خپلې څوکۍ نه لرې کړی شو. د شروع یا چهارشنبه په ورځ وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان خبریالانو ته ویلي دغه پروګرام په راتلونکي وخت کې هم روان وي.
جو خان صاحب کا ویژن تا او جنو نے یا پر شروعات کی تھی
کوم چې د خان سه ویژن دی او هغه سه دلته شروع کړي او ترسو پوري چې د صحت کارت خبره ده نو موږ اوس دې د پاره قانون جوړو. خدای دې نکړي که سبا بل څوک هم راځي او دغه پروګرام ختموي نو بیا به نشي ختمولی. خیبر پختونخوا کې د صحت کارت پروګرام د خلکو د پاره د عمران خان د سوچ او فکر سره سم او د هغه لاړه خې وډالۍ ده او دا به را روان وخت کې هم جاری وي.
صحت کارت کا تو وا عمران خان کی ویژن کے مطابق ان شاء الله وو جاری رہے.
د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور جګړه یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلیو د کابینې پر روانه غونډه کې به د صحت سہولت کارت پروګرام ته منځوري ورکولای کیږي او پس ته غینې به اسمبلی کې وړاندې کولای شي. هغه ویل د قانون جوړولو نه پس به بیا څوک هم نشي کولای چې دغه پروګرام ختم کړي او اوس دغه پروګرام نه په لکونو شمیر کې خلک مستفید کیږي. خیبر پختونخوا حکومت لخوا په اړومبي ځل د صحت سہولت کارت پروګرام په کال 2013 کې پیل شوی وو او په کال 2013 کې قبایلي سیمو ته وغځولای شو. د پیښور اوسیدونکو کامران بادشاه وی او وی ایډي وته ویل په ټولنه کې ګرش مرداسه به وسه خلک شته چې هغه دغه پروګرام د لارې خپل درملنه په روغتونونو کې وړیا کوي.
خبره ده چې دا ډېر نقصان وشي کچره داسې اوکړل خو چې شری قانون ورته پاس شي نو ډېر خبو کې ځکه چې دا د غریب سړي لپاره ډېر لوی د خیر غړې خبره ده چې هغه په صحت کارت لس لک روپۍ باندې مختلفې بيمارۍ د زړونو بيمارۍ د چا وس نه رسي ډېر غریب خلک وي نو هغه په دې باندې کوي نو په کار دي چې دې لپاره قانون جوړ کړی شي نو دا به د غریب دو خلکو لپاره ډیر خکار وشي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت سہولت کارت پروګرام نه د صوبې ټول خلک مستفید کیږي او دوی په دولتي او شخصي روغتونونو کې وړیا علاج یا درملنه ترلاسه کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اردن کو راپورنه مواوردل او سامي او اداريا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمه شوبې د کمپیوټر په ذریعه د نورو خلکو او ملکونو د ډیټا د یو غلا کوونکی ویکټوروویچ ګلاټکیخ په باره کې د معلوماتو په ورکولو انعام مقرر کړی دی. څوک چې د روس اوسیدونکي دی دا روم بیزل دی چې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شوبې په یو خصوصي سایبر ماهر انعام مقرر کړی دی. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د شوبې انتظام د سفارتي تحفظ ادارې سره دی او دی د ګلاټکیخ د درد درک په بابله د صحیح معلوماتو په ورکولو د لسو ملیونو ډالرو انعام اعلان کړی دی. دین علاوه د انعامونو ورکولو شوبې د هر هغه کس په سر هم د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی چې د یو خارجي حکومت په هدایاتو یا د دغې حکومت د اختیار لاندې د کمپیوټر په ذریعه د ټګو ټورو او د غلا غلطو کې دوه قانون خلاف ورزي کوي. په دې کې د امریکای د اهم انتظامی اډانی دننه د سایبر د غیر قانوني سرګرمو عمل هم شامل دی. ګلاټکیخ یو کمپیوټر پروګرامر دی او د روس د دفاع په وزارت کې د سیړنې د یو مشهور تنظیم ملازم دی. د کال 2018 د مئی او ستمبر ترمنځ د موده کې د امریکای نه بهر د تیلو صفاکولو د یوې کارخانې د کمپیوټري نظام غلا وکلا او د تیلو د صفاکولو د دغې کارخانې په کارکردګۍ کې خلل واچولو. د کمپیوټر په نظام کې د خلل اچولو سازشیانو د کال 2018 د فروری او د جولای ترمنځ د موده کې امریکا کې هم د تیلو د صفاکولو د کارخانو د معلوماتو د غلا کولو ناکامه کوششونه کړي دي. ګلاټکیخ د روس د دفاع په وزارت کې د کیمستري او د میکانیکس د سیړنې په ساينسي اداره کې ملازم دی او د نورو د کمپیوټر نظامونو نه هم په دې حیثیت کې د غلا کارونه کړي دي. د دې باره کې نور معلومات د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ ډاٹ وپانا ورکې دی شي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټول دنیا کې د 200 ملیون ډالرو نه زیات مالیت انعامونه هغه خلکو له ورکړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره ډیر اهم معلومات ورکړي دي او د دوی د معلوماتو په وجه ترهګر مشران نیولې شوی دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه باندې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ماخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس بارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.